ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوا د نن د اتوار ورځ 2019 کال جنوري شپږمه نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونیمی، او په واشنگټن ډی سی کې د سهار لس بجې دي. د ډیوا خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تاسو ته تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ملګرو ملتونو ته خواست کړی چې هغه صوبه کې د ترګرۍ د علتونو د معلومولو لپاره د افغانستان سر پر پوله خپلې قواوې وګماري.
اقوام متحده سیمې اپیل کرتم
د ملګرو ملتونو څخه خواست وکړي چې د افغانستان پر سرحدي پوله د داسې ځواک تکشینوي چې دلته د ترګرۍ د زیات سوو پیښو لامل په ګوته کړي.
د نهید ورځینه به افغان چارواکي په سل ورځني سفر پاکستان ته زی د افغان صدر د پاره د امن خصوصي استاذ عمر داودزی وای 2019 کال به د افغانستان د پاره د امن کالي
اوس چون د سولې ته نږدې کیږي. 2019 کال ان شاء الله د سولې کال دی.
او د متحده عربی اماراتو ولیات شاهزاده محمد بن زید نن پاکستان ته په لنډ سفر کې په دوه اړخیزه اړیکو او اقتصادي چارو خبرې کړي. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي د اماراتي چارواکي سفر د پاکستان د اقتصاد لپاره ګټور دی.
$3 billion یو اے ای پہلے اناؤنس کر چکا ہے. اس میں کچھ جو ہے آئل ریفائنری کی انویسٹمنٹ ہے، اس کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی ہے.
سرٹکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کاوسته خبرونو تفصیل.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر زیا لنګاو تور لګولی چې په هغه صوبه کې ترګر له افغانستان څخه ورځي. نوموړي له ملګرو ملتونو څخه خواست کړی چې د افغانستان او پاکستان پر پوله دي داسې قواوې پر ځای کړي چې د ترګرۍ علتونه معلوم کړي. نوموړي دا خبره نن په کوټه کې خبریالانو ته له هغه وروسته کړی چې د بلوچستان په پښین او پنجګور ضلعو کې په دوو چاودنو کې د یوه تحصیلدار او د ملیشه ځواکونو د دریو عسکرو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان زخمي شوي. د پنجګور د پیښې پړه یوې بلتون غوښتونکې وسلوالې ډلې بی ایل ایف پر خپله غاړه اخیستې. البته د پښین د پیښې پړه لا تر دې اوس مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستې. په وروستیو کې یوه بلوچ بلتون غوښتونکی کمانډان د کندهار په عینو مینه کې یو ځانمرګي برید کې وژل شوی. د افغانستان حکومت د تازه تورونو په اړه لا تر اوسه څه نه دی ویلي.
افغان چارواکي وایي 2019 کال د افغانستان د پاره د امن یا د سولې کال دی. د افغانستان صدر اشرف غنی د پاره د سولې خاص استازي عمر داودزی د ډیو سره مرکه کې ویلي په افغانستان کې د امن د پاره عالمی اجماع جوړ شوی دا او دوی کوششونه کوي چې په افغانستان کې دننه او په دغه سیمه کې هم د امن د پاره رائے برابر کړي. د افغانستان یو پلاوی به د نهې اسې شنبه په ورځ پاکستان ته په سفر ځي. په دغه سر روزنی سفر کې به عمر داودزی وایي افغان مشران د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکو سره د افغانستان امن سره تړلې په مهمو مسلو خبرې کوي. عمر داودزی ویل 2019 کال به د افغانستان لپاره د امن کالي د غمرکه ور سره رحمان بنيري کړي. د افغانستان په جنوبی هلمند ولایت کې افغان ځانګړو ځواکونو د طالبانو په یو زندان چاپه وهلې ده. او په هلمند کې ځای چارواکي وای په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو زندان د افغان ځواکونو په عملیاتو کې په نخښه شوی دی او د زندان نه 12 عام تنان آزاد کړي دي. حکمل روان نه په لن تفصیل ورو
د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوی سره په خبرو کې ویل چې دغه عملیات د نهر سراج ولسوالۍ د نهر سراج په سیمه کې 13 ورځ تر سره شوی او هغه ولسی خلک چې طالبانو لخوا په دې زندان کې ساتل کېدل آزاد شوی دي. زواک ویلی دي طالبانو له زندان څخه آزاد شوی کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره دی. له هغه څخه څیړنې روانې دي او هغه کسان چې بی ګناوي کورنۍ ته به وسپارل شي. د هلمند ولایتي شورا منشي ته ولا افغان ډیوی ته د زندان دی موقعیت پاړه وویل
پدیو کې ډیرای کسان چې موږ معلومات کړی دي هغه خلکو جرم د دیني کړی چې بایس د بند وګرځي امادي په زندان کې ناشته په زندان کې د زندان نه دي چې سہولت برابر دي. په اصطلاح ګرمۍ په وخت یخ ځای او د یخ په وخت کې دا ځای ګرمي چې خلکو ژوند او حقوق بشر پکې کې مراد شي. نو هلته خلک بل په پردي کوټه په مسجد په یو داسې ځای کې شنی او د یو باغ په شمشخانه کې شنی. خلک پنځه میاشتې دوه میاشتې یوه میاشت هلته د زندان په نامه د بندي په نامه ناشته د بنده
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې زندان په تړاو څه نه دی ویلي. دا لومړی ځل نه دی چې په هلمند کې د طالبانو زندان مات شوی. حکم ال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگټن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
افغان طالبانو ویلی په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د ختمولو لپاره ایل امریکا سره د خبرو اترو اړیکې دوام لري. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد وایي سف امریکا سره په مرکه کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان یو ځل بیا رد کړی او ویلي دي چې له امریکا سره د خبرو یو نوی پړاو پیلېدونکی دی، البته د دغه خبرو ځای او وخت نه دی معلوم. د طالبانو ویاند ویلی په سعودي عربستان کې ناسته د دوی په پلان کې نه و، خو ځینې سرچینې وایي طالبانو نه غوښتل چې له افغان پلاوي سره په دغه غونډه کې وویني. که څه هم طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې له امریکا سره په خبرو ټینګار کوي، خو ایران هم ورستیو کې دا کړی و چې له افغان طالبانو سره یې لیدلې دي. طالبانو هم ایران ته سفر تایید کړی. په افغانستان کې د امریکا ولس کلنه جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي، چې د یوې اندازې له مخې تر یو کرب ډالر زیات اور باندې لګیدلی دی او د 2400 امریکایي فوجانو په ګډون یو نیم لک کسان پکې وژل شوی. او د متحده عربی امارات ولیات شاهزاده محمد بن زید ال نهیان نن و پاکستان ته لاند سفر کړی. پاکستانی چارواکي وایي له دې سفر څخه به نه یوازې د دواړو اړیکې شسی، بلکې د پاکستان اقتصادي وضعیت سمولو کې به هم مرسته وسی. لاند تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
شیخ محمد بن زید ال نهیان نن اسلام آباد ته رسیدو په وخت د دوی هرکلی وزیر اعظم عمران خان خپل کړی دی. ورستو یې خپل موټر هم چلولی دی او دوی یې ځان سره وزیر اعظم ماڼۍ ته راوستي دي. اماراتي شاهزاده او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات تر څنګ د دوه هیوادونو وفود په کچ هم ملاقات شوی دی. د پاکستان اطلاعات او مرکزی وزیر فواد چودھری اماراتي شاهزاده دا سفر د پاکستان لپاره ګټور ګرځولې دي او ویلي دي د دې معاشي ګټې به هم پاکستان ته رسي. وړاندې د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو ویلي وو چې اماراتي شاهزاده به دوه ورځې پورې پاکستان کې وي او 2.2 ارب ډالرو اقتصادي پیکج به پاکستان لپاره اعلانوي، خو تر اوسه پورې عرب اماراتو لخوا د پاکستان امداد لپاره حتمی رقم اعلان نه دی شوی. خو پاکستان کې مخالف ګوندونه دا د موجوده حکومت ناکام معاشي پالیسۍ ګرځوي. نن هم پخوانی صدر آصف علي زرداري بدین خار کې یوې جلسې ته ویلي دي موجوده حکومت هر شانه معاشي مدد غوښتنه کوي او په دې خوشاله هم دی، خو د خپلو غلطو پالیسو له وجې یې د پاکستان خپل 50 ارب ډالرو یې بیللی دي.
د وی او ای دی وخت پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د قومي امنیت سلاکار وایي امریکا به په تادی کې د شام نه خپل فوزونه نه وباسي. نن د اتوار په ورځ اسرائیل ته خپل سفر په موقع جان بولټن ویلي د فوزونو راوستلو انحصار داعش تندروډلې ته په ماتې ورکولو دی. هغه زیاته کړه صدر ټرمپ غواړي د داعش خلافت د تباه کړی شي. جان بولټن ویل د فوزونو وستلو نه مخکې امریکا ترکینه هم د کور جنګیالو د تحفظ ضمانت یقیني کول غواړي. د بولټن بیان د شام نه د امریکني فوزونو په دمتمه راوستلو په حق لړون باندې عام بیان دی.
د امریکا یو تجارتي پلاوی بیجینګ ته رسیدلی او په چین کې به د دوه اړخیزه تجارت په اړه خبرې اترې کوي. دا مذاکرات به سبا د دوشنبه پر ورځ شروع کیږي. د خبرو هدف یو داسې موافقې ته رسیدل دي چې صدر ټرمپ او صدر شی د نورو ټاکسونو د ځنډولو په اړه خبرې ور باندې کړې وي. د دسمبر په لومړۍ نیټه دواړه مشرانو په دې رضا کړې و چې د ټکنالوژي او انټرنیټي غلاو ستونزې په نوي ورځو کې حل کړي او په عین وخت کې نوي ټاکسونه ودروي. امریکایي چارواکي وایي که چیرې دا خبرې ناکام سوینو امریکا به په چینایي سامانونو د 200 ارب ډالرو ټیکسونه ولګوي.
د وایټ هاوس چارواکي او د کانګرس نمائندگان بنن بیا خبرو تکینی چې ارزي حکومتي بندیز ختمولو باندې بحث وکړي. دغه بندیز دریمه هفته شروع شوی. د خبرو مهمه برخه به د پولي امنیتی. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ غواړي کانګرس د مکسیکو سره لګیدلی د امریکا په پوله دیوال د پاره 15.6 بلیون ډالر منځوري کړي، خو د کانګرس ډیموکراټانو ژمنه کړې دغه دیوال د پاره به د امریکا مشر ته پیسې ورنکړي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي د دفاع د وزیر چیف اف سټاف کیوان سوینی له خپل منصب څخه استعفا ورکړې ده. نوموړی په دغه منصب د 2018 کال د جنوري په میاشت کې ګمارل شوی و. په خپل بیان کې هغه ویلي پینټاګان کې له دوو کلونو تیرولو وروسته هغه فیصله کړې چې شخصي سیکټر ته بیرته د تګ غوره وخت دی. ریئر ایډمیرال سوینی ویلي د هغه لپاره دا ډیر د ویاړ خبره ده چې د دفاع په وزارت کې له نارینه او ښځو سره وژه په وژه کار کړی دی. له دفاع وزارت څخه استعفا ورکونکو کې هغه ورستۍ کس دی. تر دې لمخه د دفاع وزیر جیم میټس د دسمبر په میاشت کې خپل استعفا ورکړې وه او سوینی له هغه د هغه لپاره کار کاوه.
د مصر چارواکي وایي د چاودیدونکو موادو ناکاره کولو په کوشش کې یو پولیس افسر وژل شوی. دغه مواد قاهره سره نږدې علاقه کې د یوې ګرجې خوا کې خوده شوی وو. چارواکو په وینا دغه پیښه پروند خالی پورس شوی او په کې لکتر لګا دوه نور افسران زخمیان هم دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جبه د قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولوري. ته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر زیا لنګا تور لګولې چې په هغه صوبه کې ترګر له افغانستان څخه ورځي. نو موري له ملګرو ملتونو څخه خواست کړي چې د افغانستان او پاکستان پر پوله داسې کوایو پر ځای کې چې د ترګري ملتونو معلوم کړي. نو موري دا خبره نن په کوټه کې خبري اعلان تل هغه ورسته کړي چې د بلوچستان او پښین د بلوچستان په پښین او پنجګور ضلعو کې په دوو چاودنو کې د یو تحصیلدار او د ملیشا ځواکونو د عسکرو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان زخمي شوي. تفصیل راکوي حمید سمسور له کوټې په دې رپورټ کې.
چارواکي وایي د تشدد لومړی پیښه له کوټې څخه د شمال په لور د 50 کیلومتره په واټن باندې په پښین ښار کې رامنځته شوله. د پښین مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ته وویل چې د ښار په جان اډه کې د تحصیلدار ګاډۍ دفتر ته روانه وله. د سړک لغاړي په ولاړ موټرسایکل کې زوروره چودنه وسوله چې په نتیجه کې د لیویزو تحصیلدار عبدالمالک ترین او د ده ساتونکی صلاح الدین په شمول یولس تنه ټپیان سو. مرستیال کمشنر وایي چې په دغه پیښه کې تحصیلدار د ساتونکي په شمول 15 تنه کاري ټپیان دي، نور بیا لږ ژوبل سوي دي. تحصیلدار او د ساتونکو دلته د کوټي سنډیمن هسپتال ته راوړل. وبل لور ته بیا د ایران و سرحدي پولي ته نږدې د پنجګور په سیمه کې ناڅرګند د وسلوالو د امنیت خوندي ساتونکو کاپلای هدف کړل. د پنجګور ځایي چارواکي وایي چې د ملیشه قواو کاپلا روانه ولاړ چې د سړک لغاړي چې په ولاړ موټرسایکل کې د ریموټ کنټرول زوروره چاودنه وسوله چې له سببه یې د ملیشه قواو دوه عسکر کاري ټپیان دي. بیا یې دوی په سملاسي ډول باندې د پنجګور ځایي روغتون ته یوړل چې وروسته یې بیا کوټې ته راستانه کړل. درېیمه پیښه بیا دلته په کوټه ښار کې پر سریاب سړک باندې رامنځته شوله چې د پولیسو ګزمې کوونکي ایګل سکواډ فورس باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې. د سریاب د پولیسو عالي رتبه مشر وویل چې ایګل سکواډ ځوابي ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه برید کوونکي کاري ټپیان دي، دوی نیول شوي دي. له دوی څخه وسله هم نیولې ده. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر زیا لانګو د دغو پیښو غندنه وکړه.
یي ټوټل نت ورک ایک ہی نت ورک ہے، یہ کبھی اپنے نام بدلتے ہیں، کبھی الگ گروپ سے کام کرتے ہیں، لیکن یہ سب پیڈ لوگ ہیں، پیسے لے کر دہشت گردی کرتے ہیں.
دا ټوله یو شبکه ده، کله نوم بدل کی کله بیا جلا ډلوی کار کوي. دا ټوله د کرایې قاتلان دي، پیسې اخلي تراګری کوي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وویل چې له افغانستان څخه د تراګری پیښې اوس پاکستان ته را انتقال شوې دي.
اقوام متحدہ سے میں اپیل کرتا ہوں کہ کوئی ایسا فورس آ کر ادھر بٹھا دے کہ اس دہشت گردی کی بڑھنے کی وجوہات کا پتہ لگا سکے.
دل ملګر ملتونو زخه خواست وکړي چې د افغانستان پر سرحدي پوله د داسې ځواک تکشینوي چې دلته د تراګرۍ د زیات سو پیښو لامل په ګوته کړي. بلوچستان له تیرو دولسو کلو څخه د امنیت له کړکېچنې وزې سره مخامخ دی. دلته په صوبه کې بلوڅ وسلوالې ډلې په فرقیزو پیښو کې ککنې مذهبي تندرو ډلې طالبان او داعش فعال دي. حکومت ویي چې د پخوا په پرتله باندې اوس په دغه پیښو کې کمی راغلې ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva. د وایس اف امریکا ډیوه د افغان چارواکي وایي 2019 کال د افغانستان د پاره د امن یا د سولې کال دی. د افغان صدر اشرف غنی د پاره د سولې خاص استازي عمر داودزی د ډیوه سره مرکه کې ویلي په افغانستان کې د امن د پاره عالمی اجماع جوړ شوی او دوی کوششونه کوي چې په افغانستان کې دننه او په دغه سیمه کې هم د امن د پاره رای برابر کړي. عمر داودزی سره رحمان بنری خبرې کړې، تاسو ته مرکه وړاندې کوو.
سبا نه بل سبا د سې شنبه په ورځ د خیره د پاکستان سفر شروع کړو. رئیس جمهور د خاص نماینده په توګه د منطقوي اجماع د حاصلولو لپاره، البته د سولې په مورد کې خپل لومړی سفر د پاکستان نه شروع کوم د سه شنبه په ورځ، او څلور ورځې به انشاءالله دربار ونیسي د پاکستان د سیاسي او فوزي مقامات سره به په جزئیاتو ملاقاتونه ولرو، او توقع مو دا ده چې د پاکستان همکاري د پخوانه لا زیاته جذب کړو، چې د سولې پروسې سره همکاري وکړي، چې د خیر سره د سولې کوششونه نتیجه ورکړي، او په افغانستان کې د یو سرتاسري او پایدار سولې باندې منجر شي.
محترم دوزی صاحب، دا ستاسو سفر هم د دغه سولې په افغانستان کې چې د سولې د عمل روان دی یا پروسه روانه، د هغې لړۍ ده، هم په دغه لړکې تاسو روان دی؟
ام دغه لړۍ ده، خو دا مختلف مرحلې دي. اوس چون د سولې ته نږدې کیږو، 2019 کال ان شاء الله د سولې کال دی، او چون ور نږدې کیدو باندې نو مختلف وزرایو نه مختلف طریقو نه ځان آماده کو چې هم په منطقه کې اجماع جوړ شي. بینالمللي اجماع خو جوړه ده په سوله باندې، او هم د ملک په دننه هم اجماع جوړ شي.
څنګه تاسو اوس وویل چې پاکستان کې اوس هم کوښښونه لیدل کېږي، او په کال 2019 یا کال 2019 د سولې کال دی، نو دا په کوم بنیاد وایي؟ څه داسې خبرې دي چې په کوم بنیاد تاسو دا پیشګوئی کولی شئ؟
او مخکې مې تاسو ته وویل چې بینالمللي اجماع پام دی ده چې 2019 د سولې کال دی، منطقي اجماع تر یو حد پورې شته، تر یو حد پورې به موږ جوړو، هماهنګي شته ده په منطقه کې، او دا هماهنګي به د خیره په اجماع باندې بدلو چې منطقه هم ټول سره کوششونه یو کی تر څو په سوله منجر شي. په داخل د افغانستان کې هم دی ورځ کې چې تاسو هر چانه پښتنه وکړي چې څه غواړي، وایي چې موږ سوله غواړو، هیڅ دې نه خو موږ سوله غواړو. د طالبانو په افکارو کې مې یو څه تغییرات موږ وینو، یو څه انعطاف پذیري شته ده چې انشاءالله دغه ټول موږ دینې رسۍ چې همدا کال د سولې کال دی.
خو خدای دې سب موږ ته د طالبانو په افکارو کې تغییر نه ښکاري. مثال په توګه هغه وایي چې تر اوسه د افغان حکومت سره خبرو ته تیار نه دي، او دغه رنګه امریکایانو سره خبرې کول غواړي، نو دا خو تغییر نه دی دوزی سب؟
تر اوسه به نه ښکاري، انشاءالله زر به وښکاري. تر تیر کال یا پنځه شپږ میاشتې مخکې پورې حالت دا و چې طالبانو ویل چې اول موږ امریکایانو سره ملاقات کوو، د هغوی سره خبرې لرو، بیا پس د هغې د دولت سره. نو د افغانستان د دولت په تشویق باندې امریکایان حاضر شول چې د طالبانو سره مخامخ خبرې اترې وکړي. نو دا یو تحول اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې طالبان به د افغانستان د دولت رسمي مذاکراتي ټیم سره خبرې پیل کړي.
داسې څه اشاره طالبانو ورکړې ده؟ تاسو تماس شوی دی کنه؟ څنګه وایي؟
ما هیله ده تاسو منتظر شي وګوري چې څه کوي.
محترم محمد عمر دوزی صاحب، تاسو وایي چې په امریکا ډیور ډیو له وخت ورکړې او خبرې مو کولې، ډیره مننه تاسو.
تاسو نه مننه.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
د وایس اف امریکا دیو د غلو کتر منو ردوونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او اوس مهم پام راګرځو یو بل ریپورت ولور ته چې افغان طالبان ویلي په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د ختمولو لپاره د امریکا سره د خبرو اترو اړیکې دوام لري. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د خبرو وایس اف امریکا ته په امریکا کې کړي. په دې اړه یو تفصيلي ریپورت چې له اسلام آباد ایاز ګل راستولې تاسو لپاره برکوال میخیل برابر کړی.
په افغانستان کې د سولې رسمي مذاکراتو ته د لارې هوارولو په مقصد د طالبانو او امریکې ترمنځ راتلونکي غونډه چې په سعودي عربستان کې بکیده ځنډول شوی ده، خو طالبانو ویلي چې په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د پای ته رسیدو په مقصد یې له امریکې سره د خبرو اترو لپاره اړیکې دوام لري. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد له امریکا ژغ سره په مرکه کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان یو ځل بیا رد کړی دی. وایي له امریکې سره د خبرو یو نوې پړاو پیلیدونکی دی، خو وایي د دغه خبرو وخت او ځای نه دی معلوم. طالب ویاند ویلی په سعودي عربستان کې ناسته د دوی په پلان کې نه و، خو ځینې سرچینې وایي دا غونډه له دې کبله ځنډول شوې چې طالبانو نه غوښتل له افغان پلاوي سره په دې غونډه کې وویني. ذبیح الله مجاهد هغه رپورټونه هم په کلکه رد کړي چې وایي د طالبانو استازي د روانې میاشتې په پای کې په سعودي عرب کې له افغان چارواکو سره مخامخ خبرو ته تیار شوي دي. که څه هم طالبان په افغانستان کې د سولې لپاره یوازې له امریکې سره پر خبرو ټینګار کوي، خو ایران هم په وروستیو کې دعوه کړې چې له افغان طالبانو سره یې لیدلی دي. په دې تړاو تیره ورځ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سید عباس عراقچی کابل ته تللی او له طالبانو سره د ایراني چارواکو د وروستیو کتنو په اړه یې افغان ولسمشر اشرف غنی ته معلومات ورکړي دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی تیره اونۍ یوې خبري غونډې ته ویلي وو د افغان طالبانو له استازو سره د غونډې کوربتوب درلود چې د افغان سولې په اړه پکې تفصیلي خبرې اترې وسوې، خو دا چې د دغو خبرو نتیجې څه وې نه افغان او نه هم ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. طالبانو هم د جنوري په لومړۍ نیټه په یوه خبر پاڼه کې تهران ته د دوی د یوه پلاوي سفر تایید کړی او ویلي وو چې دا پلاوی د سیمې له هیوادونو سره د اړیکو په خاطر هغه هیواد ته لیږلی وو. طالب ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې کله امریکې سره خبرو اترو د دوی له توقع سره سمې نتیجې ورنه کړې او پوځونو یې له طالبانو سره جګړې ته دوام ورکړ، نو د ده په وینا له امریکې سره بله لاره نسته بې له دې چې له افغانستانه وایستل شي. خو د امریکې او طالبانو ترمنځ د قطر او ابوظبي د وروستیو خبرو د مثبتو نتیجو په اړه نه یوازې دوی بلکې سیاسي څېړونکو او د سیمې هیوادونو هم هیلمندي ښکاره کړې ده. ذبیح الله مجاهد پر ټولنیزو رسنیو په خپاره کړې یوه بیان کې وروستۍ خبرې اغېزمنې بللې دي او ویلي دي چې کله امریکې سره خبرې همداسې ګړندۍ روانې وي، نو کېدای سي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لار هواره سي او په دې هیواد کې امن راسي. په 13 دسمبر میاشت کې چې د عربي اماراتو په ابوظبي ښار کې د امریکې او طالبانو ترمنځ پر لپسې دوه ورځې خبرې وسوې، تر هغه څو ورځې وروسته نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر خپور کړ چې امریکا غواړي له افغانستان خپل نمایي ځواکونه وباسي. که څه هم سپینې ماڼۍ تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امریکې مرستیال مشر مایک پینس دوه ورځې وړاندې له فاکس نیوز سره په مرکه کې دا منلې چې وایي ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د خپلو پوځونو د کمولو د بهیر ارزونه کوي. هلته بیا د افغان سولې په تړاو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو د هڅو په لړ کې د افغانستان او پاکستان د مشرانو کوربتوب کوي. اردوغان د جنوري پر څلورمه په انقره کې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ګډې خبرې غونډې ته وویل تر مارچ میاشتې وروسته به د افغانستان، پاکستان او ترکیې درې اړخیزه غونډه کوي چې په افغانستان کې د سولې په اړه به خبرې پکې وسي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ترکیه په سیمه کې خپل پیاوړي دریځ او دغه شان له پاکستان او روسیې سره خپلو ښو اړیکو ته په پام سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. په افغانستان کې د امریکې 18 کلنه جګړه د دې هیواد تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه بلل کېږي چې د یوې اندازې له مخې تر اوسه تقریبا یو کرب ډالر ورباندې لګېدلي او د شاوخوا 4500 امریکایي پوځیانو په ګډون 1.5 لک کسان پکې وژل شوي دي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک وی او ای ډیوا، ټویټر ات وی او ای ډیوا، انستاګرام ات وی او ای ډیوا او پر یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
امریکا نائب صدر مایک پینس سورز وړاندې د امریکا یو ټلویزیون فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په دې خبره باندې فکر کوي چې څنګه د افغانستان نه د امریکې فوزونه راوستل شي او دا 300 کالونه چې کومه جګړه په افغانستان کې روانه ده د دې د حل د لارې دی اول ټول شي. په دغه موضوع باندې د ډیوه خبریال ارشد مومن د څرنکارانو سره خبرې کړې دي چې کچره امریکا د افغانستان نوزینو بیا به حل تکي د افغانستان
پاکستان کې سیړونکو او خبريال رحیم الله یوسفزی وای صدر ترامپ په خپل وینا مطابق سشمیر عسکر وباسي چې ورسره به سیمه کې روانو د سولې خبرو ته مثبت پیغام هم لاړ شي.
نو ممکن ده چې صدر ترامپ د خپل وینا په ځای کې او د هغه مطابق دې څه کسانو باسې دغه درې زره وباسې، نو یو خو به افغانستان کې د ملکي فوج چې کوم موجودګي ده په باندې به ډېر زیات اثر نه غورځېږي، او یو به یو قسم له پیغام ورکړي افغانستان حکومت ته چې بل آخر د موږ وضو تاسو خپل تیاری وکړي، تاسو ځان مضبوط کړي. بل دا خبره دا چې طالبان له به یو پیغام ورکړي، نو که دا دې خپل عسکر وباسي طالبان ته به یو مثبت پیغام لاړ شي.
سیرونکو خبریال طاهر خان وای دیوار به امریکا په داسې حال د افغانستان نوزي چې د سولې لارو باسي، او د افغانستان عسكر هم مستوان لري چې د امریکایي عسكر په غیر موجودګۍ کې ملکی دفاع وکړي.
او زرمی خلیلزاد خدا خبرم چې دا نه پخپلن د امنی چې هغه په جنگ باندې په افغانستان باندې بیا واري قبضه نشي کولی، او د طالبان هغه کوشش چې طالبانو دا خبره کړې ده دا به خیر د افغانستان فوج خو زما په نظر باندې پیاوړي دي، درې ملکونه زیات فوج دی بیا نور سره امنیتی ځواکونه دي، نو هغه هم مشکل به وي د طالب لپاره چې هغه په زور باندې یا لوی ښارونه ونیسي یا کابل ونیسي. لیکن امریکا زما نظر دا نه دی چې هغه به د بغیر د سولې د معاملې نه د افغانستان نه اوسي، هغه به هغه وخت کې د سکول فوجان یا زیات فوجان وباسي چې تر څو ضرور د سولې سره معاهده وشي طالبانو سره.
څو ورځې وړاندې هم په مطبوعاتو کې د افغانستان نه د وزر امریکایي سرتیرو د وتلو خبرونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې موجود د امریکایي عسکرو مشر ویلي وو په رسمي توګه ورته لا هم سندي ویل شوي چې د افغانستان نه امریکایي عسکر وستل او کنا. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، شبقدر.
افغان چارواکي وایي قدر من اوریدونکو چې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان شویدو له امله لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. تفصیلي حکمل روان سادات په دې رپورټ کې راکوي.
د هیواد په شمال ختیځ کې د بدخشان ولایت کوهستان ولسوالۍ کاشیا په کلي کې د سرو زرو پلټونکو پر کارګرانو تونل پریوتی چې له امله یې 15 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. په ولسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي محمد زکریا له ډیوي سره په خبرو کې وویل چې دغو کسانو په خپل سر د سرو زرو د پیدا کولو په هدف کیندنې پیل کړې وې چې نن له غرمې مخکې پرې تونل نړېدلی او له 500 زیات کارګران پکې گیر شوي دي.
دا واقعا کوهستان ولسوالۍ کې شوې ده او پاشوها قریه ده، هلته یو کلی دی پاشوها نومی. هلته د خلک کارګران دي او کارګران هغه ریکشوي کوي، اسکاواتورونه والي او کان خاوره مور راوباسي او بیا وینځي او تیلای بیل کي. همداسې کار کې ګوښت وو خو به حادثه شوې دي. تقریبا 50 نه زیات کارګران ګیر پاتې دي. اوسه پورې تقریبا 15 جسدونه راوستل دي او شپږ زخمیان دي.
دی ولسی جرګې غړي زیاته کړه د شګو او ډبرو لاندې شوی کارګرانو د رئیسل لپاره حکومتي مرسته نه درسېدلې، خو د رغستان او کوهستان ولسوالۍ هم ولسی خلک لاس په کار شوی دي ترڅو هغه پاتې کسان چې د ژوند ژغورنې امکانې نشته د مړو جسدونه یې راوباسي.
هلته خو تاسو له پته دی چې د خلک شکار کوي، بیلونو او کلندونو سره کار کوي، هلته یو وسایل هم درست وسایل نشته. او متاسفانه داسې پته لګي چې اوس هغه کان کې چې څوک ګیر شوی دي هغې نه ژوندی پته نه لګي چې ژوندی هم پکې دی که نه دی، خو احتمالا به نه وي. دا غیر قانوني او غیر معیاري کار کوي خلک، هلته ماندان چې هلته به یې خلک کار کوي. دا بیچاره چې هلته پاتې شوی دا کارګران دی.
زکریا ویل چې د سرو زرو په دې کان کې د زورواکانو لخوا د قانون خلاف او په خپل سر کیندنې لکلونو رئیس رواني، او هغه کسان چې کان پرې نړیدلې ټول ولسی خلک او کارګران دي. د بدخشان کوهستان ولسوالۍ کې د سرو زرو په کان کې تر 500 زیات کارګران په داسې حال کې د تونل د خویدو په پیښه کې تر خاورو او شګو لاندې شوي دي چې د ولسوالۍ ته د بدخشان له مرکزه غځېدلې لار د طالبانو لخوا تړل شوې ده. حکمل صدات، امریکا غږ دیو ریډیو، افغانستان.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیو خبرونه سره ملګری یی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ملګرو ملتونو ته خلاص کړی چې هغه صوبه کې د ترګري د علتونو د معلومولو لپاره د افغانستان سره پر پوله خپلې قواوې وګماري.
اقوام متحده سیمې اپیل کرتم
د ملګرو ملتونو څخه خواست وکړي چې د افغانستان پر سرحدي پوله د داسې ځواک ته کښېنوي چې دلته د ترهګرۍ د زیاتو سوو پیښو لامل په ګوته کړي.
د نهې د ورځې نه به افغان چارواکي په څلور ورځني سفر پاکستان ته ځي. د افغان صدر دپاره د امن خصوصي استازی عمر داودزی وایي 2019 کال به د افغانستان دپاره د امن کالي
اوس چون د سولې ته نږدې کېږو. 2019 کال انشاءالله د سولې کال دی.
او د متحده عربی اماراتو ولی شاهزاده محمد بن زید نن پاکستان ته په لنډ سفر کې په دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي چارو خبرې کړي. د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي د اماراتي چارواکو سفر د پاکستان د اقتصاد لپاره ګټور دی.
$3 billion یو اے ای پہلے اناؤنس کر چکا ہے. اس میں کچھ جو ہے آئل ریفائنری کی انویسٹمنٹ ہے, اس کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی ہے.
بس وقشی دا خبرونو تفصیل تا.
د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو خبرونه مو اوریدل.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا لنګا او تور لګولې چې په هغه صوبه کې ترګر له افغانستان څخه ورزي. نوموړي له ملګرو ملتونو څخه خواست کړی چې د افغانستان او پاکستان پر پوله دي داسې قواوې پر ځای کړي چې د ترګرۍ علتونه معلوم کړي. نوموړي دا خبره نن په کوټه کې خبریالانو ته له هغه وروسته کړې چې د بلوچستان په پښین او پنجګور ضلعو کې په دوو چاودنو کې د یو تحصیلدار او د ملیشه ځواکونو د درېو عسکرو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان زخمي شوي. د پنجګور د پیښې پړه یوې بیلتون غوښتونکي وسله والې ډلې بی ایل ایف پر خپل غاړه اخیستی. البته د پښین د پیښې پړه لا تر دې اوس مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستی. په وروستیو کې یو بلوڅ بیلتون غوښتونکی کمانډان اسلام بلوڅ د کندهار په عینو مینه کې یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. د افغانستان حکومت د تازه تورونو په اړه څه نه دی ویلي.
افغان چارواکي وایي 2019 کال د افغانستان دپاره د امن یا سولې کال دی. د افغانستان صدر اشرف غنی دپاره د سولې خاص استازی عمر داودزی د ډیوه سره خبرو کې ویلي په افغانستان کې د امن دپاره عالمي اجماع جوړه شوې او دوی کوششونه کوي چې په افغانستان کې دننه او په دغه سیمه کې هم د امن دپاره رای برابره کړي. د افغانستان یو پلاوی به د نهې اسې شنبې پورس پاکستان ته په سفر ځي. په دغه څلور ورځني سفر کې به عمر داودزی وایي افغان مشران د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکو سره د افغانستان امن سره تړلي په مهمو مسلو بحث وکړي.
افغان طالبان ویلي په افغانستان کې د جګړې او غیر قانوني قبضې د ختمولو لپاره له امریکا سره د خبرو اترو اړیکې دوام لري. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي صف امریکا سره په مرکه کې له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو امکان یو ځل بیا رد کړی دی او ویلي دی له امریکا سره د خبرو یو نوی پړاو پیلېدونکی دی. البته د دغه خبرو ځای او وخت نه دی معلوم. د طالبانو ویاند په سعودي عربستان کې ناسته په اړه ویلي دي چې دا د دوی په پلان کې نه و.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د قومي امنیت سلاکار وایي امریکا به پتا دی کې د شام نه خپل فوزونه نه وباسي. نن د اتوار په ورځ اسرائیل ته خپل سفر په موقع جان بولټن ویلي د فوزونو راوستلو انحصار داعش تندرو ډلې ته په ماتې ورکولو دی. هغه زیاته کړه صدر ټرمپ غواړي د داعش خلافت دی تباه کړی شي.
او سم د پاکستان په اړه یو خبر چې د متحده عربی اماراتو ولیعت شاهزاده محمد بن زید ال نهیان نن و پاکستان ته لنډ سفر کړی. پاکستانی چارواکي وایي له دې سفر څخه به نه یوازې د دواړو اړیکې ښه شي بلکې د پاکستان اقتصادي وضعیت سمولو کې به هم مرسته وسی. د محمد بن زید ال نهیان نن اسلام آباد ته رسیدو د هغه هرکلی وزیر اعظم عمران خان کړی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي اماراتو تر دې وړاندې اسلام آباد سره د $3 ارب اقتصادي مرسته کړې وه او په اوسنی سفر کې په پاکستان کې د تیلو د صفا کولو د کارخانه په اړه خبرې کړې دي. په عین وخت کې د مخالفه پیپلز ګوند مشر او په خوانی صدر آصف علي زرداری وایي چې د پاکستان حکومت هر ځای کچکول په لاس خیرونه غواړي.
د وایټ هاوس چارواکي او د کانګرس نمائندگان به نن بیا خبرو ته کینی چې ارزي حکومتي بندیز ختمولو باندې بحث وکړي. دغه بندیز دریمه هفته شروع شوی. د خبرو مهمه برخه به د پولي امنیتي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو بخښوي د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن کوم خبرونو لا مطبوعاتو سره ورکړی دا به تاسو ته حال وایي زموږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کې ترهګرولا د عبرتناکو سزاګانو ورکولو د پاره د کال 2015 په جنوري کې فوزی عدالتونه قائم کړی شول. د دې د پاره د پاکستان په آئین کې یو وشتم نمبر او د پاکستان د فوج د کال 1925 په قانون کې ترمیمونه وکړی شول. د دې عدالتونو منځوري د دوو کالو د پاره وا پروانه میاشت کې د دې د میاد ختمېدو تر مخې د قانون وزارت د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو یو تجویز وفاقي کابینې ته لیږلې ده. د آئین تر مخې قائم و دی فوزی عدالتونو کې عام خلکو باندې د ترهګرۍ په تورونو کې مقدمی چلولې شي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په تجویز د ریما عمر یو تفصیلي او تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. ریما عمر ډان کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د پاکستان پارلیمان لپکار دي چې دا ځل د فوزی عدالتونو د میاد اوګدولو په معاملې کې د پاکستان د خلکو د بنیادي حقوقو د حفاظت خپل فرض پوره کړي او د فوزی عدالتونو میاد نور اوګد نه کړي. د فوزی عدالتونو په ځای د پارلیمان کې موجود ټول فریق د ملک په عدالتي نظام کې داسې اصلاحاتو کې چې دا نظام ښه اثرناک شي او چې زر تر زره او صحیح فیصله کولې شي، ځکه چې فوزی عدالتونه د ترهګرۍ د اصلي خطرې نوغه نشي وسته. ډان لیکي چې د کال 2014 په دسمبر کې پېښور کې په آرمی پبلک سکول کې د ترهګرۍ په پیښه کې د یو نیم سل تنکو ماشومانو او د هغوی د زنانه استادانو د ناترسه قتلانو وروستو د هغه وخت حکومت د شلو نقطو قامی عملي منصوبه تیاره کړه. د فوزي عدالتونو جوړول د دغې قامی منصوبې یو اهمه نقطه وه. دغه وخت متعلقه حاکمانو قام سره دا لوس کړی و چې فوزی عدالتونه د دوو کالو د پاره جوړولی شي او په دې دوو کالو کې به حکومت د ترهګرۍ پر ضد د ادارو د مضبوطولو د پاره ضروری عدالتي اصلاحات کوي. همدغه وجه وه چې په آئین کې د فوزی عدالتونو د جوړولو د پاره د کړي یو وشتم ترمیم موده د کال 2019 په 1 مارچ ختمه شوه، خو پارلیمان د 3 ترمیم تر مخې او د فوز په قانون کې د بدلون کولو تر مخې د فوزی عدالتونو میاد د کال 2019 د جنوري تر 8 تاریخ پورې اوګد کو، کم چې نن یعنی د اتوار پر ورځ پشپګمه جنوري ختمېدو والا دی. خو د قانون د وزارت وینا ده چې د فوزی عدالتونو میاد به د روان کال د مارچ په 3 تاریخ ختمیږي. د قانون د وزارت د بیان کړي تاریخ تر مخې اوس د فوزی عدالتونو په ختمېدو کې 3 میاشتې پاتې دي، خو د عدالتي نظام د اصلاحاتو عمل لا تر اوسه پورې شروع کړی شوی قدری هم نه دی. ډان لیکي چې د فوزی عدالتونو د جوړېدو 4 کاله شوي دي. په دې 4 کالو کې فوزی عدالتونو ترهګرۍ سره د تعلق لرونکو جرمونو په سر 619 کسان سزا کړي دي. په دوی کې 346 کسان پانسي کړي شوي دي او 201 تنانو ته د قید سزاګانې اورولې شوي دي. مضمون زیاتی چې فوزی عدالتونو د آئین بنیادی اصول هدف کړی دی او هغه دی د اختیاراتو جدا کول، د عدلی ازادي او د بنیادی حقوقو تحفظ. د ترهګرۍ په هر مقدمه کې فوزی عدالتونو ملزمانو ته ځان له د وکیل نیو اجازه نه دی ورکړي. د دوی د مقدمو په پرانستی عدالت کې د سماعت کولو اجازه نشته. دوی ته سیول عدالت کې د اپیل کولو حق هم نشته. دین علاوه 98% سزاګانی د مجرمانو د اقبالی بیانونو په بنیاد ورکړي شوې دي، خو دا اقبالی بیانونه دوی نه په والو ټاکولو او په دوی د تشدد کولو په ذریعہ خسته شوې دي. فوزی عدالتونو د ملزمانو خلاف صحیح الزام مونه هم نخکار کوي، نو ورته د فیصلو نقلونه ور کوي او نو ورته د فیصلې ثواب خکار کوي. دا اخبار لیکي چې پیښور هاي کورټ خپل یو تازه فیصله کړې ده او یو مجرمانو خلاف د فوزی عدالتونو فیصلې ختمی کړې دي. پیښور هاي کورټ خپل فیصله کړې دا یو اهمه نقطه ښکارا کړې ده چې په فوزی عدالتونو کې د روانو مقدمو او په زبردستۍ سره د غایب کړې شو کسانو خپل کې نږدې تعلق دی. ریما عمر ډان اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تفسیره ختم کړی دی چې د پیښور های کورټ په فیصله کې په واضح الفاظو کې لیکل شوی دی چې د پارلیمان لخوا فوزی عدالتونو ته په عامو خلکو د مقدمو چلولو اجازه ورکول د پارلیمان د خلکو په بنیادی حقوقو سلامي کېدل دي. زموږ سیاسي مشران نه یوازې په دې ظلم او بی انصافۍ خاموش دي، بلکې حکومت خو د دې فوزی عدالتونو د میاد د اوګدولو عمل بیا شروع کړی دی.
وایس اف امریکا
مرکه جواده که در منو ردون که خبرونه دوام لری اوز هم یو بل ریپورت ولور تساسو پام را گرزو چه ده متحده عربی امارات و ولی اهد شازده محمد بن زید النهیان نن و پاکستان تا لند سفر کرده. پاکستانی چارواکی ویل ده سفر سخه به نه یوازی ده دوارو هیوادون و اړیکې که شسی بلکه ده پاکستان اقتصادی وضعیت سمولو که به هم مرسته وسی. خو پایانی وقت که ده مخالف گوندونو مشر او پخوانی صدر آصف علی زرداری وایي چې د پاکستان اوسنی حکومت کچکول په لاس نیولی او په نړۍ کې خیرونه غواړي. تفصیل اورنګزیب خان په دې رپورټ کې راکوي.
د متحده عرب اماراتو ولی عهد یا شاهزاده محمد بن زید النهیان د پاکستان لند سفر کړی دی او پاکستان حکومت ویلی دی د سفر له وجې نه یوازې د دواړو هیوادونو تعلقات به نور هم مضبوط شي، بلکې د پاکستان معاشي حالت په ځای کولو کې متحده عرب امارات به د پاکستان مرستې هم وکړي. شیخ محمد بن زید النهیان نن اسلام آباد ته رسیدو په وخت د دوی هرکلی وزیر اعظم عمران خان خپله کړی دی. وروسته یې خپله موټر هم چلولی دی او دوی یې ځان سره وزیر اعظم ماڼۍ ته راوستی دي. اماراتي شاهزاده او وزیر اعظم ترمنځ ملاقات ترڅنګ د دواړو هیوادونو وفود په کچ هم ملاقات شوی دی. د پاکستان اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری اماراتی شاهزاده دا سفر د پاکستان لپاره ګټور ګرځولی دی او ویلی دی د دې معاشي ګټې به هم پاکستان ته رسی.
معاشي پیکج تو دے دیا ہوا ہے، اس میں جو پہلے بات تھی $3 بلین یو اے ای پہلے اناؤنس کر چکا ہے، اس میں کچھ جو ہے آئل ریفائنری کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی ہے اور باقی جو ہمارے معاملات ہیں ان کے اوپر بات چیت تقریباً فائنلائز ہو گئی.
فواد چودھری وہی اڑان دے اماراتو درے ارب ڈالر اقتصادی بستے یا پیکج اعلان کرے وہ متحدہ عرب اماراتو سربا دلتا د تیلو صفا کولو کارخانو او په نورو معاملو حتمی خبری کیږي. وړاندې د پاکستان مطبوعاتي رپورټونو ویلي وو چې اماراتی شاهزاده به دو ورځو پورې پاکستان کې وي او 6.2 ارب ډالرو اقتصادي پیکج به پاکستان دپاره اعلانوي، خو تر اوسه پورې عرب اماراتو لخوا د پاکستان امداد دپاره حتمی رقم اعلان نه دی شوی. تیرو دریو میاشتو کې دا دریم ځل دی چې پاکستان او عرب اماراتو چارواکو ترمنځ ملاقاتونه شوي دي. تیر کال دسمبر په میاشت کې عرب اماراتو ویلي وو چې د پاکستان به اقتصادی توګه هر ممکن مدد کوي او غواړي چې پاکستان خپل خراب معاشي حالات ښه کولو لپاره IMF مدد وانخلي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت د ملګري هیوادونو لخوا امداد په شکل رقم اغستل خپل کامیابی بلي، خو پاکستان کې مخالف ګوندونه دا د موجوده حکومت ناکام معاشي پالیسۍ ګرځوي. نن هم پخوانی صدر آصف علي زرداري بدین خار کې یوې جلسې ته ویلي دي موجوده حکومت هر شانه معاشي مدد غوښتنې کوي او په دې خوشاله هم دي، خو د خپلو غلطو پالیسو له وجې یې د پاکستان خپل 50 ارب ډالر یہ بے لے لی دی.
اس نے کشکول لیا ہوا ہے، کہیں سے 3 بلین، کہیں سے 2 بلین، کہیں سے 1 بلین کی بات کرتے ہیں. $50 بلین آپ کے اپنے سٹاک میں آپ کا اڑ گیا، جو کہ آپ کا اپنے غریب عوام کا پیسہ تھا، لوگوں کا پیسہ تھا. جب آپ کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تو یہ نوکری کیوں کرتے ہو؟
آصف علی زرداری وہی کل چدہ حکومت جوڑ شو نو دا ونڈو بازار کے 90 ارب ڈالرو کاروبار کے دو چوس سلویخت عربا پاتی شوی دی و دی حکومت دا خپل و غلط و پالیسو لوجه دا رقم چه دا پاکستان خپل رقم و بیلی لی دی. دا امریکی لخوا پا پاکستان امداد بندول روستو IMF هم پا پاکستان سخت شرطون ایخی دی او وای کچره کرزه غواری نو داغ شرطون بمنی.
دا دا وی وی دیواخ پرونه دا. زمون پروگرامونا تاسو پا ویب پانا او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده او اوس خبره کوو د پاکستان د پخوانی قبایلی سیمو نه چې کم خلک به کور شوي وو وس پوری دوی خپلو کورونو یا خپلو علاقو ته واپس نه دي تللی او چې کم تللی دي هغه هم د جدا جدا مشکلاتو سره مخ دي. په شمالي د شمالي وزیرستان د شوال سیمه نه به کور شوي خلکو نن په بنو کې مظاهره کړې ده. احتجاج کی کمی غختنی کری. عدنان بیٹھنی بتی تاسو خبری.
سوال کے عوام کو
انصاف ہو انصاف ہو
مونگ پخپلا خاورا
امن واڑو امن واڑو
تحصیل شوال کو
فعال کرو فعال کرو
دا آوازونه در شمالی وزیرستان څخه به کورسوی د شوال سیمو خلکو دی چې تیر ورځې په بلو سیمو کې احتجاجي مظاهره کړې د دوی درې بنیادی غوښتې وې د ضرب عذاب عملیاتو له امله به کورسوی کډوال بیرته خپلو سیمو ته واپس کول د شوال تحصیل انتظامیه په ځای کول او د قبایلي سیمو د صوبایي پارلمان لپاره جوړې شوې نوې حلقه باندې کې شوال تحصیل خلک شاملېدل شامل وو شوال د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د مرکز میرانشاه څخه نږدې 80 کیلومتره لرې سویل ویدیز او افغان پولیس په څیرما موقعیت لري د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال پوځي چرواکو کال 2015 جنوري په میاشت کې شوالو خواته پرختیا کړې وه او د عملیاتو له امله زیاتره کډوالو د پولې پورې غاړې افغانستان ته کډې کړې دي خو تر اوسه پورې د شوال سیمې خلکو بیرته خپلو علاقو ته واپسي نه ده شوې په سیمه کې د سیمه ییزو خلکو د نشتوالي په وجه د تېر شوي کال په مردم شمارۍ کې هم شوال تحصیل کې خلک نه دي شمارل شوي او استاذان چې د قبایلي سیمو نوې حلقه بندۍ د صوبایي پارلمان لپاره جوړې شوې دي په هغې کې هم شوال تحصیل نه دي شامل کړی شوی دغه د شوال سیمې خلک وایي په کډوالۍ کې ژوند انتهایي زیات له مشکل سره مخامخ دی او دوی په حکومتي کچه بېخي له پامه غورځول شوي دي د یو احتجاج کوونکي ولي رحمان ډیو سره حال تېرولو پر مهال ویل دوی ته په دې کډوالې کې مرسته هم نه ترلاسه کیږي او زیاتره کډوالې بیرته په افغانستان کې میشته دي او د هغې د واپسۍ لپاره هم کوم انتظام نه برابرېږي
د شمالي وزیرستان کې چې ضرب عذاب آپریشن شروع شو په دغه دوران کې ګټینه ټول وتړل شول او دغه خلک د شوال تحصیل خلک ټول افغانستان طرف ته منتقل شو ټول خپل وطن به داخله شو دغه سره د حکومت په صدا باندې هیڅ امداد نه وشو د څلور کاله کیږي چې د هر څه شینه محروم دي وې دې د شاول کشی چې کیمو څومره نقصانات شوی دی هغه دا حکومت به حال کوې میش دا هم مطالبه دو چې میش چل غوزه دی کنه ځنګلونه دی الته فصلونه ټول تباه شوی دی او میش ډېر در په در او خاورې په سر یې تر هغه وخت نه چې میش د وزیرستان د شوال تحصیل نه رو به دخله شوی میش ته حکومت هیڅ مرسته او څه امداد نه دی سره کړی میش د حکومتي پیکج نه هم محرومه یې او میز دلته کې کرایه په کورونو کې اوسېږي او دلته کې موږ ته هیڅ سهولت نشته
د دوی د واپسې په اړوند اف ډی ایم وین احسان داور ډیوا ته زیاته کړه کومې علاقې چې ورته حکومتي چرواکي د کلینس یا د پاکۍ ریپورت ورکي او دوی تر هغې وروسته بیا هغې علاقې ته کډوال واپس کوي خو د شوال په اړوند دوی ته واپسې په اړوند په سیمه کښې میشته حکومتي چرواکو یا پوځي سرتېرو څه حال احوال نه دی ورکړی هغه وویل په افغانستان کې میشته کډوالو نږدې تر 3000 نه زیاتو کورنیو د واپسۍ لپاره نوملیکنه کړي او زر تر زر به دغه د واپسۍ عمل له افغانستان څخه د غلام خان د لارې پیل کړي دا هم اول چې په دې کډوالو کې ځینې کورنۍ ته مالی مرستې نه ترلاسه کیږي خو دا هغه کډوال دي چې له افغانستان څخه د غلام خان څخه پرته په بېلابېلو لارو راستانه شوي دي خو زیاته کړه دغو کډوالو د اسانتیاو لپاره به دی بل څه لاره راوباسي
هر سړی چې کله د خپل کور نه راوځي نو هغې ته بیا د خپل کور غوندې اسانتیاوې نشي میلاوېدله نو دوی په دې باندې مونږ ګرام نه بولو چې دوی یا مظاهره وکړي یا فریاد وکړي یا ګیله وکړي دوی چې هر څه دي دا په خپل ځای ټیک دي خو مونږ هم لګیا یو دوی دپاره چې څومره زمونږ د ادارې یا زمونږ څومره د بارنه د فنډونو واسط دی نو هغه مونږ دوی دپاره کوو چې دوی چې کوم مشکلات دي چې هغه کم نه کم مونږ وکړو ورسره واپسې داسې ده چې د دې یو باقاعده پروسیجر دی چې هلته کوم امنیتي ځواکونه دي هغه د علاقه کلیئر کړي اوس هم کار لګیا دی چې کوم علاقې هم کلیئر کېږي نو مونږ به خلک لګو
یاره دوی چې د شمالي وزیرستان ضرب عذاب عملیاتو نه نږدې څلور کاله نه زیات وخت پوره شوی او حکومتي چرواکي د عملیاتو نه بې کوره سوي زیاتره کډوال بیرته په خپلو سیمو کښې په ځای کولو دعوه لري په وروستیو کښې ځایي انتظامیه شمالي وزیرستان ته په تګ راتګ بندیز ختم کړی او ویلی چې څوک د پاکستان تذکره یا کمی شناختی کارډ لري ا بغیر انټری یا چرادارۍ شمالي وزیرستان ته تګ راتګ کولای شي دا په داسې حال چې د افغان پولیس سره په څیر به نږدې د تخیل زوی سدګۍ د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ماچس ظفر ټاون او دغسې د شوال سیمو خلک یا تر دې مهاله بیرته خپلو سیمو ته نه دي واپس شوي دا دې هم یادوي چې د اف ډی ایم تر مخه دا مهال هم د شمالي وزیرستان نږدې تر 15,000 نه زیاتې کورنۍ د کډوالۍ ژوند په تېرولو مجبوره دي چې له دوی سره د نړیوالو په ملاتړ مالي مرستې هم ترسره کیږي عدنان بیٹنائی ڈیوا شمالی وزیرستان
دا دی وی ڈیوا خبرونه ده ز
زمون پروگرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا دیوا د کډرمن اوریدونکو اوس هم زو د مردان سیمه ته چیرې چې ځای خلک وایي چې هلته لیونی سپی زیات سوی دي او د خلکو داړلې هم زیات کړي دي او ځای خلک دا هم شکایت لري چې په هغه سیمه کې د لیونو سپو د داړلو د مخنیوي لپاره ستنې هم نسته. ریاض حسین ور باندې تفصیلي رپورت راکوي.
حسنین د سیدنبی درې کلن زوی دی او 13 ورځ د ماشوم په خپل کړي بابېنې سیمه کې سپیچ چلی دی او اوس هم د حسنین په لاسو او مخ باندې د سپی د غاخونو نخې موجود دي. سیدنبی وایي هغه خپل زوی د مردان دلی هسپتال ته راوست دی چې دلته به یې علاج وشي، خو په هسپتال کې ډاکټران وایي چې د هغه سره د سپی د چیچلو د ناروغي ویکسین یا ستنې نشته او هغه به د غستنې د بازار نه اخلي. دوی وایي هغه په خپلو پیسو صرف یو ستن د بازار نه ترلاسه کړه، خو نور وس نه لري چې سلور ستنې نورې پیدا کړي او ډاکټران وایي چې د حسنین د فارا د 15 ستنو ضرورت دی.
د حسنین نوم دی او صدری کال عمر به داسي د پورن سپیچ چلے دی او با اسپیټال ترا وسون دی چې د ستنې موږ سر نشته پیدا بولا په پیسو راخلی نو بار دو ګرځم شتورونو کې نو شتورونو کې یو ستن میلاو شو په پیسو میرا واغستا دې ته 15 ستنې لګي دا بورته واخی لازم او زما وس کی گنا پیسے را سرشتہ نہ خدا ویل غالم چے لگا زم د غریبانو خپل جلاستنی را پیدا کی ورل
پتیرو سلیریشتو ساتونو کې په مردان دله تختبای کې د سپو د چیچلو سلور کې سونه راغلي دي. په مردان دلی هسپتال، مردان میډیکل کمپلیکس، د تحصیل پسته جوکړی شوی ټایپ ډی هسپتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو کې د سپی د چیچلو د ناروغي دوايان نه ملاويږي. مطبوعات وایي چې د غستون ځا پټوله صوبه کې راپی خدا په هسپتال کې د انټی ریبیز ویکسین نه ملاويږي، خو په مارکیټ کې د غستنی متاثر خلک په ګران بیا ترلاسه کوي. د ورسپانو وینا دا په مرکزی خار پیښور کې یو د سپی د چیچلو ستن په 3000 روپے میلاویږي او په مردان ضلع کې دغه ویکسین د 0 نه تر 1500 روپے پورې خرڅیږي. د دې نوړان دي د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر ډاکټر حشام الله میډیا ته ویلي وو چې په صوبې کې ټولو هسپتالونو ته هدایت ورکړی شوې دي چې د ویکسینو موجودګي یقیني کړي. په مردان ضلع تخبای تحصیل کې د هسپتال مشر ډاکټر عبدالوهاب وایي د پندونو د کمی په وجوه په هسپتالونو کې د سپی د چیچلو ویکسین نشته. سیلنی وایی پو پاکستان کې هر کال د 1 لک نه تر 1.5 لک پورې د سپی د چیچلو کیسونه ریپورت کیږي او په دغه کیسونو کې د 2000 نه تر 15000 پورې متاثر خلک د مرګ په خوله کې لاړ شي. د طب ماهرین وایي د سپی د چیچلو یا حملې وروستو متاثر زخم په پوری توګه په صابون وینځل پکار دي او بیا وروستو متاثر کس نږدې هسپتال ته وړل ضروری دي، خو په هسپتالونو کې د ویکسینو د نه میلاوېدو په وجه ځایي اوسیدونکي په دمونو کولو مجبور دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوه دا د جمی موسم دی او د جمی په موسم کې د خلکو خوراکونو ته ډیر زیات رکیږي او بیا چې دغه خوراکونه خوندور مسالیدار قسمه قسمی نو خلک هم بیا په شوق سره خوري. نن سبا په سیمه کې یو بل رواج هم شروع شوی دی او هغه په چینچی ریکشو باندې یا په موټر سایکل باندې هم دغه شانتي خوندور پاخه خوراکونه په بازارونو کې خرڅیږي. د ډیوه خبريال داوود جبار خیر هم دغه شانتي یو کس سره خبرې کړې چې په چینچی باندې جدا جدا خوراکونه خرڅي. راځي چې په دغه ریپورت کې ورته غوښو.
پیښور یو تنځوان چې د موټر سایکل چینچی څخه یو ګرځنده یا موبایل هوټل جوړ کړی دا مختلف قسم سبزیانی پخکړی په یو مارکیټ کې خرڅوي. مونږه له دغه هوټل والا سره او یو بل کس چې د خوراک لپاره راغلی له د سره خبرې اترې کو. راځي چې په شریکه سره واورو.
نوی سونه وخنه د کاروبار کوي
بن کال
سس دی راوړی دي
سامان هډیر دی چیکن چومین شته سوپ شته دی او چیکن رایس شته دی سالن کې چیکن جلپریز دی وینګز دی چیکن پیس
دی کې قیمتي چې دی سس شری خلګ ډیر زیات خو
تو مین ډیر خلک واخې رئیس ډیر واخې
دار ته چې رئیس یا چاول دا پلیټ پسو دی
کې کو چې چا سومرا یا کمرا ورکو
چې ریټ تاسو نه معلوم چې پلیټ سونه دی
تقریبا 50 سونی سه 150 پورې
چاول کې تاسو څه څه چاوي
دی کې تور مرچ وی مالګا وی چیکن پاوډر وی او گازر وی انډ دا سنیشت دی لگا
په دې سر دی کې دا څه شی دا سر دی کې چی دی
دا چیکن چومین دی
دا پلیټ پسو دی
دا 100 والم شته 90 والم شته 80 والم شته 150 هم شته 200 هم شته
کدل د خلګ خوري مو کورو ته مړي چکن سے کم دے گا په پلیټ ته کا پیسي صاحب سره دې څه سره دې
دې کې را شې وی چې کوم لگا تقریبا کاټ شکر مصاله شي
دا را ته چې په دې سر دې کې چې دې مکس پراته دې دا څه شي
دې کې شملم مرچ دې پیاز دې ټماټر دې چکن
دا پلیټ پسو دې
دا 100 والے 150 والے
او دې درن دې کې کیا یو سو دا عام بازار کې خرچي کې دا دې کدی نه څه بدل دې
چکن والے
دا پلیټ پسو دې
50
او دې دا بازار سوق کې سفر کې دې
بس پر دا دې چې رنگ دې کې رنگ
چې سړې دا تاړه ورو کې کورونو بیا ویل تاسو څه شي
او ولې نو یو راز مخ کې وای دا
میلمنو لپاره ودونو مدونو تا
نه
زیات خلک تاسو ته د سفر مایش کیسه چې موږ تیار کړو
ډېر خلک چومن دغه کوي رئیس دغه ډېر چومن دغه کوي رئیس
موبایل سیستم هم ورته جوړ کړی دی دا د سنن جوړ کړی دی موټر سایکل له داس شه
او موټر سایکل له
دې دم څنګه خیال سوچي دا شانتي او موبایل سیستم کې کنټین جوړ کړی او
چې سړی غریب شي به ورته ار سخت کاری چې یاره سږ جوړ کړو
ها زړه روزګار کې
ها شکر دې مړه ټیم پاس کیږي
سټ ټیم نه سټ ټیم پورې مختلف
زندہ یا موبایل اوټلونه دومره زیات سوی دي چې خلک خوراکونه هم ته کوي او کورونو لپاره هم وړي. یو خو دغه موبایل یا ګرځنده اوټلې خوراکونه په کور کې پخوي او بلې د نورو اوټلونو څخه ریټ هم ارزان وي. داوود چبارخیل وایس اپ امریکا ډیو رادیو پېښور.
د تیلو او سرو زرو بې خکتا او کلوړې دي
وخه ټماټر پیاز آلو او نور توکي په سنرخ دي
د بینک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي
او یو پښتون څه تجارت کولی شي
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي. دا د وی او ای دی واخ پرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼا او سوشل میډیا باندې لیدے او اوریدئ شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 503.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریڈیو دے